سلامونه افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې ز صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پایل په خبرونو کو د کونړ او ننګرهار په زینو سیمو کې د پرون شپې او نن سهار وختي زلزلو لکتر لگا څلوخت کسان ټپیان کړی دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې تایید کړی چې د درینور او کوز کونړ پولیسوالیو کې بیګنۍ او زلزلو لکتر لگا 22 تنه ټپیان کړی دي چې پکې خزي او ماشومان هم شامل دي. د بیان په اساس لس کسان تر فوري درملنې وروسته رخصت شوي دي خو نور لا هم روغتونو کې دي. اخو په کونړ کې چارواکو رسنیو ته ویلي چې لکتر لگا شل کسان د پرون شپې او نن سهار وختي په زلزلو کې ټپیان شوي دي که څه هم ورسته رات شوی خو مخکې راپورنو چې په ټپیانو کې لکتر لګ څوار لستنه د سید جمال الدین د پانتون محصلین دي. شپږ نور کسان د نورګل او څوکۍ اوسیدونکي وو. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې د معلوماتو په اساس د افغانستان په ختیځ کې له پرون شپې تر ننه څو زلزلې ثبت شوي چې تر ټولو زورورې د ریکتر په کچه 15.6 بلل شوی. د تازه زلزلو داسې وخت د افغانستان ختیځ لړزولی چې د اګست 1 زورورې زلزلې له امله لا هم زیانمنو خلکو ته مرستې نه دي ورسېدلې او د راپورونو په اساس په ځینو سیمو کې مړي تر ورانو کورونو لاندې پاتې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي هغې زلزلې کې د مړو شوو کسانو شمېر 2250 او د ټپیانو شمېر 3640 کسانو ته رسېدلی. د برلین اداري محکمې د کډوالۍ د لسګونو عاجلو قضیو په برخه کې د افغانانو په ګټه پریکړه کړې ده. د محکمې یو ویان د جرمني خبري اژانس ډي پي ته ویلي د قاضیانو دا پریکړه د لکتر لګ 22 قضیو سره تړاو لري. په دې اساس اکثر دغه افغان خزو سړیو ته د جرمني ویزې ورکول کیږي. د جرمني د کډوالۍ د منلو فدرال پروګرام په اساس چې د افغانان هم ترې مستفید شوي هغه خلکو ته ویزې ورکول کیږي چې خپل واد کې له خطر سره مخ وي. لکتر لګ 2000 افغانانو دغه پروګرام لپاره نوملیکنه کړې او د جرمني د ویزو مدي. د جرمني لخوا د کډوالو د منلو لژمنې سره سره پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې یو شمېر د افغانان نیولي او ځینې افغانستان ته استولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جاپان پر واردېدونکو موټرو او نورو محصولاتو د ټیټې ګمرکي تعرفې فرمان پرون لاسلیک کړ. پر جاپاني موټرو د ټیټې تعرفې دغه فرمان و ورځې وروسته نافذیږي. رویټرز خبري اژانس د یوې جاپاني سرچینې په حواله لیکلي له دې سره د جاپان پر موټرو د امریکا ګمرکي تعرفه له 28.5 څخه 15% ته ټیټیږي. دا په داسې حال کې ده چې د جاپاني موټرو لوی شرکت تویوټا تیره میاشت وویل امریکا ته د دغو موټرو پر وارداتو د امریکا د لوړې تعرفې له کبله به 10 میلیارد ډالر زیان وکړي. په 13 جولای کې جاپان د یوې سوداګریزې هوکړې له مخې په متحده ایالتونو کې د 5.5 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. ازادي راډیو نه خبرونو ته غوږیست. د ایتالیا یو مشهور فیشن ډیزاینر جورجیو آرمانی د یو نوي کلونو په عمر ومړ. د آرمانی شرکت پرون په یو بیان کې د جورجیو آرمانی مړینه تایید کړه. دغه شرکت ویلي په ډېرې خوشحالۍ سره خبر ورکړي چې آرمانی ګروپ خپل جوړونکی بنسټي خودونکی او نستړي کېدونکی هڅونکی ځواک جورجی آرمانی له لاسه ورکړ. د جورجی آرمانی نوم د اصلي ایټالوي سټایل او ښکلا سره مترادف دی. هغه د یو ډیزاینر هنري مزاج دی او سوداګر د هوښیارۍ سره یو ځای کړ چې د شاوخوا 2.5 میلیارد ډالرو کلنی عاید سره شرکت رهبري کاوه. جورجو آرمانی د لوکسو جامو سربېره لوازمات، د کور فرنیچر، اتر، د سنگار توکي، کتابونه، ګلونه او حتی چاکلیټ هم تولیدول. د فوربس په وینا هغه د نړۍ د 200 غوره میلیاردرانو په ډله کې ځای درلود. او د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي ټیمونه به نن د درې اړخیز ټورنمنټ یوه لوبه وکړي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 1:30 د شارجې په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان تر دې مخکې درې لوبې کړې دي چې یوه یې له پاکستان ګټلې او یوه یې پرې بایللې ده. له متحده عربي امارات سره مخکینۍ لوبه ګټلې ده. افغانستان او پاکستان به د یکشنبه په ورځ د دغه ټورنمنټ فاینل لوبه هم وکړي، ځکه چې اوس دواړه په سر کې دي.
تال او تال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
د تال او تال ډیرو درنو قدرونه اوریدونکو السلام علیکم ګلوری نغرمه مو په خیر هیله مندم جوړ رو خو خوشاله اوسه هر چیرې چې استه خدای مو صحتمند او آباد لره یو ځل بیا زیما او تاسو د تال او تال خبرونه اوریدونکو استه نن هم په خبرونه کې د افغانستان یو تکړه شاعر او لیکوال لمک سره میل منده دغه تکړه شاعر چې پخوا په افغانستان کې اوسېدله اوس کډواله ده جرمني هیواد کې ژوند کوي او هلته خپل فعالیتونه او شعر او شاعري پر مخ وړي. راځئ په خبرونه کې نور د دې ژوند د دې کارو د دې شعرونو او د لیکوالۍ په برخه کې معلومات به پیدا کو. نفیسه جانې سلامونه، وختونه دې په خیر. یوه نړۍ مننه سي وخت تیر کو، ډیره زیاته ښه راغلې د تاله او تال خبرونه ته.
ډیره زیاته مننه لیما جانې، ستاسو وخت دم په خیر وي. په دې هیله چې تاسو او د ازادي راډیو درنه اوریدونکو ټول روغ جوړ اوسئ، زما سلامونه هم ومنئ.
ډیره مننه کوم د تاسو له شعر او شاعري او له ښکلو الفاظو سره موږ ټول بلد یو، پوهیږو. څخه د سیف د خبرونې پیل له یو ښکلي شعر نه همداسې د تا په دې ښکلي غږ کې وکړو.
ولې نه، زه خو ځان ته شاعره نه سم ویلی، ځکه چې زه په هغه لیول کې نه یم، ځان نه شم حسابولی. ولې دا چې د شاعر نوم راډیو عزت دی او ارزښت دی ټولنه کې، خو زه هڅه کوم چې اوس زما شاعري زما ژوند دی، د ما د ژوند یوه مهمه برخه ده. خو بیا هم له تاسې مننه. ولې نه، زه به تاسو ته خپل یو غزل ووایم په دې هیله چې د تاسې د درنو اورېدونکو خوښ شي.
ډېره مننه، منتظرې.
زما چې کوم غزل خپل ډېر خوښېږي، هم هغه پس
تاسو حتما
سمه ده. د اباسین یوسفزی د شعر په یو پل زه تللې یمه. یو بیت دی، هغه وایي چې زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي، زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي، ما له افسوس د خپلې مینې په انجام راځي. بیا دغې بیت پسې ما یو څو بیتونه نور اضافه کړي دي چې کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی، کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی، دغه ارمان زما زړګي ته تل مدام راځي. او شاعره نه یمه شعرونو سره مینه لرم، شاعره نه یمه شعرونو سره مینه لرم، خو کله کله د شعرو په ما الهام راځي. ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې آشنا، ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې آشنا، ستانه بغیر که بل سړی زما په پام راځي. حالات خراب دی، ویم د شپې نا وخته مه راځه ته. دا غزل مې افغانستان کې لیکلی و. حالات خراب دی، ویم د شپې نا وخته مه راځه ته، دا چې سهار له کوره وځي نو ماښام راځي. له ډېره وخته یې سهار په انتظار یمه زه، د یار د خوانه نه سلام او نه پیغام راځي. نو دا زما هغه غزل دی چې زما خپله ډېر خوښ دی.
ماشاءالله،
ډېر کله هڅه کوم
ډیره زیاته مننه. په زړه پورې ښکلی غزل و. او ته باور کوې زه تا دا غزل ویل او دما سترګو ته کوم تصویر و کله چې موږ افغانستان کې و. متاسفانه حالات یو څه ګډوډ و، نو سهار سي به موږ له کوره وتو، دوباره به ماښام ته موږ تمه نه درلوده چې موږ دوباره کور ته رارسیږو که نه رارسیږو. آیا موږ به دوباره ماښام کې کور کې اوسو که نه؟ په هر حال شیر د مینتوب اړخ هم درلود. مینه سوې کله ژوند کې د مینه کړې؟
ولا سخته پوښتنه دې وکړه. بالکل، دا سړی باید ونه وایي هېڅکله هم که نه چې
نه ما نه ده کړې.
بالکل، ما مینه نه ده کړې، ځکه دا ژوند دغسې دی چې تا به خامخا د یو چا سره مخ کوي، خامخا به یو څوک د تا په نظر ډېر ښه ښکاري در ته، هغه به در ته ډېر خوږ وي تر هر چا. ما مینه طبعا دا ژوند دی، چا د چا سره، چا د مور سره، چا د پلار سره، چا
هغه اړخ جلا ده، هغه اړخ جلا ده چې څوک له وظیفې سره، څوک له شاعري سره، هغه اړخ جلا ده. پای ته درسولې کم داسې په نیم کې دې پرېښې نه پوښتنه وکړه، دا خپل باید جواب راکړي. پټه کې درته زنګ وم چې اوریدونکي نه یې، هغه بیا زه پوښتنه درنه وکړم. نفیسه جانې ډیره زیاته مننه. راځم د شیرو په اړه دې بیا هم میانه، هم څوک چې میان نه اشاره کیږي نه، دا زه سلب سلامنم. څومره شیرونه دي فقط د مینې د پاره ویلی دي، او د محبت د پاره، که هغه د یار د پاره یې، که د مثلا مور یا پلار، خور یا همداسې ملګري او نورو کسان د مینې د پاره یې. د وطن مینه خو یو بیل بحث داسې، هغه د موږ تاسو د هر یو په زړه کې ده، او هر یو ورته شاعري یو، نو هر یو کولی شي د هماغه د وطن په مینه باندې شاعري وکړو. څومره شعرونه دي د مینې د پاره ویلي دي او لیکلي دي؟
ما چې کوم شعرونه لیکلي زیاتره برخه د مینې ده، او ډیر کم داسې غزلې به وي چې هغه مثلا د وطن لپاره وي. ما ډیره شاعري نه ده کړلې مجانې. ما تقریبا په افغانستان کې له 2008 کال راهیسې ما شعر لیکل شروع کړل، ځکه زه خپله په راډیو کې برحاله ما کار کوه، او ما همداسې ادبي برنامې مخته وړلي، نو هماغه و چې زما له شعر او شاعرۍ سره کله اړیکه پیدا شوه، یو ډول تعلقه مې ورسره پیدا شوه، خپله شعر لیکلو ته مخه کړله. او ډېر کله زه هڅه کوم چې شعر وایم هم د مینې وایم، او که لیکم هم د مینې شعر ولیکم، ځکه دا خبره سړی مین وي نو بیا ډېر توجه یې همغې خواته وي که نه. خو ما هغه وخت کې نو دغه شعرونه ډېر لیکل، ځکه زما سر و کار له شعر سره و، له غزل سره و، په راډیو کې مثلا په خپرونو کې. نو زیاتره زما خپل شعرونه هم د مینې په اړه دي، او د وطن په اړه مثلا نورې برخې به مې ډېرې کمې راخیستې وي پکې.
نفیسه جانې، یادونه دې وکړه سي وروسته له دې وظیفه دې درلوده، او یوې راډیو سره تا کار کول، او ادبي خپرونې دې پر مخ وړله، او وروسته له هغې تا علاقه شعر او شاعري سره پیدا سه. ځینې شاعران یا ډیری شاعران دا وایي چې شعر الهام ده، او د الهام په توګه راځي، او دا هر چا سره نه وي، او شعر داسې یو څه داسې د الهام په توګه چې کله راسي هغه دې ته نه ګوري، دا مثلا پوهه لري او نه لري. ځکه د موږ تاسې که پخوا زمانو تو ګورو، ډیری هغه شاعران چې ډیر مشهور دي او نامتو دي، او ډیر زیات پرمختګ کړی، او شعرونه او کتابونه او ټولګې لري، هغوی ډیری مثال په توګه کافي اندازه سواد نه درلود، هغه کلیوالي شی شاعري به یې کوله، او په هماغه رقم به مخته تلو. د ما پوښتنه مشخصا دا ده سي، آیا هغه د کار په برخه کې، کار په ماحول در باندې ډیر زیات تاثیر وکړي، په څلور خوا کې د شاعري برخه وه، او یا هم که تا لوستل، او یا هم که همداسې الهام در باندې راغی د شعر؟
اصلا تر ټولو مهمه علاقه ده چې ته یوې برخې سره، که تا هر مسلک وي، ته هغې سره مینه ولري، علاقه ولري، بیا ته پخپله دغه علاقه دې ته مجبوره کوي چې ته هغه کار ترسره کړي. یعنی هغه کار په ډېرې علاقه مندۍ سره ترسره کولی شي. دا سمه ده، زه په ساحه کې وم، زه په راډیو کې وم، مخکې د شاعرۍ نه د ما نورې برنامې وي په راډیو کې چې ما مخته وړلې، مثلا ټولنیزې برنامې وي، تفریحي وي، وروسته بیا ادبي خپرونې هم شوې. خو خو د ادبی خبرونه په جریان کې چې ما به ځینې ناولونه لوستل، ما به ځینې شعري کتابونه لوستل، دغه د دې عمل شو چې زه د شاعرۍ ته یو ډول ته وهڅېدلم، لیواله شولم، مثلا لیکوالۍ ته تر هغې ډېر زیاته لیواله شوم. دغه د لیکوالۍ په لیکوالۍ کې چې کوم هنریت دی، زه دې ته لیواله شوم. ما ویل چې زه باید داسې یوه لیکواله اوسېږم، مخکې له دې چې یوه شاعره سم، زه باید لیکواله اوسېږم. نو طبعا محیط ډېر زیات تاثیر کوي. مثلا ته په هغه محیط کې اوسېږې، د هغه کار په جریان کې اوسې، دا هم په تا باندې علاقه دې ته پیدا کوي، هڅوي دې ته. نو زه فکر کوم چې تاثیر به ډېر د هماغې و چې ما کله مثلا دغه شعري کتابونه لوستل، مثلا ما ناولونه لوستل، دا په ما ډېر زیات تاثیر وکړ. که څه هم ما د هغې نه مخکې نورې برنامې درلودې، زما علاقه مندي وه، ما شعر لوسته د هغې نه مخکې د مکتب په دوره کې، ما ته شعر لیکه. زه ډېره کوچنۍ وم، د مکتب په دویم صنف کې وم، استاد یې په تخته باندې یو جک رسم کړی و، بیا مونږ ته ویل چې دغه په خپلو کتابچو کې رسم کړي. زه په هماغه وخت کې ما د جک لپاره یو شعر لیکلی، یعنې تاسې به وخاندئ. کله چې کور ته زه لاړم، ما پلار ته وویل چې ما د جک ته شعر لیکلی دی، دا د اوبو جک نه وي، دغې ته ما شعر لیکلی و. نو رښتیا زه پلار وهڅولم، زما پلار به م یو نیم شعر لیکه، غزل به یې لیکه، مګر زه پلار هماغه وخت نه وهڅولم. یعنی فکر وکړه په کوچنیوالي کې دغه زما په وینه کې یو ډول ته وه. نو بیا وروسته چې زه لویه سولم، او مثلا ما په راډیو کې کار شروع کړ، بیا دغې برخې ته راغلم، د ادب برخې ته، د هنر برخې ته، طبعا نو هغه علاقه مې ډېره زیاته شوه ورسره.
ډېر ښه. د زده کړو په تړاو به هم راسو، داسې کومو خپرونو کې دي کار کړی په دې اړه به هم راډیو ته راوګرځم. خو د خپرونې په دې برخه کې زه غواړم پوسم سې، شاعران سندرې هم ډېر خوښوي، سندرې هم ډېره اوري، او خصوصا عاشقانه سندرې. د کوم سندرغاړي سندرې دې ډېرې خوښېږي، او کله کله یې اوري او ځان سره یې زمزمه کوي؟ زه غواړم پوسم او هماغه سندرې سې ډېر خوښېږي د خپرونې په دې برخه کې درته خپره کړم.
ډېره مننه. بالکل، زه سندرې ډېرې زیاتې اورم، یعنی له حده ډېرې سندرې اورم. خو کله چې وخت ولرم، وخت وي، زه په لاره کې سندرې اورم، زه په کور کې اورم، زه په موټر کې اورم، فقط څه وخت زه پیدا کړم زه سندرې اورم. سندرې زما هغه سندره خوښېږي چې شعر ښکلی وي، سندرغاړی ښه غږ ولري، میوزیک ښه وي، د شعر انتخاب ډېر زیات مهم وي. نو زما هغه شعر سندره خوښېږي، او هغه سندرغاړی مې هم ډېر خوښېږي. یعنې دا زه مشخص نه شم ویلی چې کوم سندرې زه ډېر، ځکه زه هندي سندرې هم ډېر اورم، یعنې له افغاني موسیقي زه هندي موسیقي ډېره زیاته اورم. نو موږ او تاسې افغانان خو بیا د هند موسیقي او د فلم او د دې نو زه اورم. پښتو سندرې زه ډېرې زیاتې اورم. په پښتو سندرو کې زما فیاض خیشکي ډېر خوښ دی، ډېر ښه شعر انتخابوي، ډېر ښه غزل انتخابوي دی د سندرې لپاره. یعنی هره سندره که واوري، یو یو څه نه پوهېږم، یو خاص څه پکې دي د هغه په سندرو کې چې هغه زه نشم کولی په خپلو الفاظو کې بیان کړم. نو زه د هغوی سندرې اورم. هارون باچا ښه سندرغاړی دی، زه اورم. کرن خان اورم. نو یعنی داسې خاص مشخص نشم کولی چې کوم سندرغاړی زه نه اورم. په اوس وخت کې زموږ جاوید امرخیل دی چې د وطن لپاره ډېرې ښکلې سندرې وایي، هغه زه اورم. نو خاص که بیا زما په خوښه سندره داسې خپروي، د فیاض خیشکي په غږ کې یوه سندره
یوټیوب کې به حتما پیدا شي. بالکل. د تال او تال ډېره قدر منوریدونکو، څو د فیاض خیشکي په غږ باندې ښکلې په زړه پورې سندر اورو، ډالۍ دې وي اغلې نفیسې سحر ته او تاسو ټولو خوږ اورېدونکو ته.
ز زبدی په حق نیم د مسجد کا بتخانه دا زبدی په حق نیم د مسجد کا بتخانه دا چې جانان په کیو سیږي هم حق سما کا بدا چې جانان په کیو سیږي سما کا بدا پدے پہوے نیم مسجد کا بت خانہ دا پدے پہوے نیم مسجد کا بت خانہ دا مذہب انسانیت دے محبت لویا سجدہ وے مذہب انسانیت دے محبت لویا سجدہ چی جانان پا کیو سیگی ہم حغا زمان کا بدا سپتے پا حق نیم مسجد یا پتھانہ دا پدے پہوے نیم تو مسجد یا بت خانہ دا
سما کا بدا هغه نیم د مسجد یا بتخانه دا
تاسبیه هم خراغلاستویم خبرونی ته هیله مندایم چې د فیاض خیش کې په غږ مو سندره د پامور ګرځیدل وی خوخه سوي وی مو وی او خوان مو تری اخیستې وی بیا هم له موږ سره اغلې نفیسه سحر قدرمن لیکوال او شاعره په خبرونی کې میلمنه درځو بیا هم د دې د ژوند په تړاو باندې د سي کار او د زده کړو په تړاو په پښتني ولرمه نفیسه جانې زده کړې دي تر کومه هدا رسول دي په افغانستان کې د څومره زده کړې وکړې او لکه په هنځي فارغه او تر څنګه په کومه برخه کې د زده کړې وکړې آیا هم د لیکوالي او د ادبیاتو په برخه کې وو که کوم بل په هنځي کې درس ویلای دی
بله وو خپخت نمو کړل لکه څنګه چې زمال لیکوالي او شاعري سره مینه و همدا مینه هم د دې لامل سوچته زه باید پښتو ادبیات وایم لنی کمرغه کله چې ما امتحان ورک زه خپل خوخ پونځه ته بریالي سم او ما په پښتو ادبیاتو کې لایسنس وکړ بیا له ما له ننګرهار په هنتون خونې او روزنې په هنځي څخه فارغ شوم نو ځکه زما مینه و زما علاقه و او همدغه برخه کې ما زده کړې وکړې ما له وی خواته په راډیو کې کار کاوه دا ژورنالیزم او ادبیات سره ډیر زیات تړلې دي
بالکل
خو هم یالته په راډیو کې ژورنالیزم په برخه کې کار کاوه لبلې خو هم دلته بیا
بیا فکر کوم چې ما اوسه
تړلې اوسو چې سربیات وایم
ډیر ښه موتا نو پیولار روان ما اول ژورنالیزم په برخه کې کار پیل کړ تجربه مې ډیره حاصل کړ تر لاسه کړ ورسته لږه ما پښتو ادبیات ولوستل ډیر ښه اوس څنګه آیا ماسټري په برخه کې پلان لري ماسټري وکې آیا هغه به هم د همدې پښتو ادبیاتو په برخه کې وي او که پلان لري کومه بله رشته کې خپل ماسټري ووایي
تاسو خو خبر یاست چې زه اوس له هیواده بهر یم او دلته نو لومړی باید تدریسي ژبه زده کی یعنی ډیر هڅه دا وی ما زما درې کال شاوخوا ما د دې ژبه زده کړله بیا ما غوښتل چې په خپل مسلک کې دلته کار وکم خپل مسلک باید مختوی سم چې هغه ژورنالیزم دی ول متاسفانه بعضی وخت کې چانس درته نه پیدا کیږي نو زه اوس یو بل برخه کې غواړم چې د دې لپاره چې مثلا دماغ ژبم ډیره زیاته قوي ژبه نه ده ګراماتیکه ژبه نه ده دلته نو که پر رسنیو کې سړی کار کوي هغه معیاري او ګراماتیکه ژبه باید زده ولري دلته، او دا مهم دی نو ځکه هلته دغه ژبه پکارېږي. نو دا چې زما ژبه کمزوري ده د دې لامل شو چې زه اوس نشم کولی، چې که څه هم زما د افغانستان د پوهنتون اسناد دلته قبول شوي دي، خو د دې لپاره چې یو څه نوره ژبه زما قوي شي ښه شي، وروسته هغه تصمیم به بیا زه وروسته نیسم. ولې زه اوس په یوه بله برخه کې درې کلن درس
بریالی اوسه. ما یادونه دی وکړه چې درې کاله مخکې له افغانستانه وتلی او متاسفانه کډواله سوی، هغه د کډوالۍ خوند ته هم لیدلی دی، وینه یو څه سختي ډېره لري. د کډوالۍ شپې ورځې سخته وي، خصوصا هغه اولې شپې ورځې ډېر سخته وي. کډوالۍ څومره د تا په مسلکي ژوند باندې، څومره په شاعري باندې اغېز کړی دی؟ ځکه دا موږ وغواړو نه غواړو کډوالۍ د موږ تاسو په ژوندو باندې منفي اغېز کوي. آیا خپل شاعری دی یو څه تر تاثیر لاندې تللی ده؟ آیا شاعری دی کم سوی هغه الهام چې په افغانستان کې په تاراتو شعرونه دی لیکلو ویل دی، دلته هم هغه سې جریان لري او که یو څه ځنډ یا یو څه هغه منفي تاثیرات شته د کډوالۍ؟
متاسفانه چې ما نه شعر لیکل بیخي دلته پاتې دي. لکه څرنګه چې تا په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې کډوالۍ د انسان په ژوند باندې، حتی د انسان پر ذهن باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري، او تاثیرات ډېر زیات دي. سړی هغه خپل پرمختګ بیخي پاتې کی، یعنی هر څه ورته بې معنا شي، پوهېږي؟ ځکه موږ داسې یو څه له لاسه ورکړي دي چې شاید کلونه یې بېرته لاسته رانه شول، چې هغه زموږ وطن دی، هغه زموږ خاوره ده، هغه زموږ کورنۍ دي هلته. نو موږ داسې یو قفس کې ګیر یو چې هغه د سرو زرو قفس دی چې نه ورنه تللی شو نه پکې پاتې کېدی شو. داسې داسې یو حالت سره مخ یو. بیا هغوی چې په شل کاله په وطن کې کار وکړ، درس یې وویل، تعلیم یې وکړ، ډېرې بدې شپې او ورځې تېرې کړې په هغسې حالاتو کې موږ ځان یو ځای ته ورسوو. شل کاله یو عمر دی، ولې هغه زموږ له صفر سره دلته ضرب شو. نو طبعا سړی ماتېږي، سړی یو ډول ته داسې هغه جرات خپل له لاسه ورکوي، په خپل ځان یو ډول ته بې اعتماده کېږي، ورسره په خوا کې داسې ناامیده شي له هر څه نه چې څه شول زموږ هغه خواري زحمات. مثلا موږ ځان یو ځای ته ورسو، ته پوهېږي؟ مثلا لکه یو پورته ځای نه څوک ښکته غورځېږي په ځمکه لګېږي، داسې یو حالت دی. نو په ما یې برعکس ډېر زیات تاثیر وکړ. تر یو نیم کاله پورې اصلا زه دې محیط سره عادت نه وم، بیخي یو ډول ته ډپریشن کې تللی وم، تکلیف مې پیدا کړی و دلته. د شپې باور وکړئ ما خوب نه درلود، یعنی دا هغه لومړني هغه دي چې مثلا تاثیرات دي. ما د شپې به خوب کې حتی زه وېرېدلم یو ډول ته چې دلته زه راغلی وم. نو دا تاثیر دی د هغسې یوې ټولنې نه، د هغسې یو ځای نه، ته یوې بل ټولنې ته، یو بل محیط ته، یو نوي محیط ته ځې. نو دا خپله ډېر زیات تاثیرات لري. مثلا د یوې نوې ژبې سره، چې ژبه یې کله کله زه ورته هم دا د دوزخ ژبه
بالکل همدغه
ژبه دومره سخته ده، نو دا ډېر زیات تاثیر لري. لما یم هر څه پرېښودل هلته. ما مخکې هم تاسو ته په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، ما ورته غږېدلو. بله ورځ مې فیسبوک کې هم لیکلي وو چې هغه زما د شعر خاپېرې هم وطن کې پاتې ده، هېڅ نه راځي راته که نه. نو رښتیا درته یم، زه چې په دغه دریو کالو کې راغلی یم، باور وکړئ ما به یو یا دوه شعر لیکلي، له هغې زیات ما نه دي لیکلي. ځکه هغه شاعران وایي چې شعر یو الهام دی. دا رښتیا خبره ده که زه ډېر کله کوشش وکړم چې زه یو شعر ولیکم، زه یې نشم کولی. تر څو چې په هغه زما الهام ما ته رانسي، زه یې نشم لیکلی. خو نه پوهېږم دا به د محیط د بدلېدو تاثیر وي چې هغه شعر هغه زما خاپېرې هم هلته پاتې ده.
زه به یوه مشوره درکړم، بالکل زه به تا ته یوه مشوره درکړم. ته داسې وکړه، د ورځې یو څو شعرونه کتابونه یې وایه، یا هم آنلاین توګه باندې شعرونه وایه، هغه خاپېرې شیرې برته ځان ته راکش ک تر دې سی مو هم د تعالی خلو خلو نوې شیرې څخه برخمن سو مهله من دې مسی د غشپې ورزي سختي ورزي پای ته ورسیږي او ته مو کولای سي دوباره خپل شیری برخ ته راوګرځي او خپل دنیا ته راوګرځي او شیرونه ولیکي. تنهایی تنها زوند کوي او مطمئنم په تنهایی کې حتماً کله سي انجینر آشپزي کوي، کله سي کالی مینځي یا جارو کوي، پاکاري کوي، حتماً ځان سره ګډوي همداسې زمزمې کوي او سندرې وایي. په دې برخه کې ته څه وایې؟ څومره روز مره که څه مخکې د یادونه وکړله سندرې ډېرې اورې، زمزمې څومره کوي ګډې وډې؟ ځکه موږ تاسې خو سندرغاړو غوندې ښکلې ښکلې هماغسې فکس سندرې نه شو زمزمه کولی په سرو په لای باندې.
موږ تاسې خو د پښتو د وطن جونې یو کنه، او بله دا ده چې پښتو لنډۍ هم د موږ او تاسې خپله کلتور مو دی. نو زه نه پوهېږم، په دې وروستیو کې زما یو ډول له ترنم سره مینه ډېره زیاته پیدا شوې. ما به شعر اورېده، شعر به مې خوښاوه، شعر به مې ویل، خو په دې وروستیو کې یو ډول له ترنم سره داسې علاقمنده شوې یم. زه غواړم په خپله ترنم وکړم. زه سندرې اورم همیشه چې یوازې اوسم، خو کله چې مثلا دوستانو سره خبرې کوم په ټلیفون کې، ملګرو سره، کورنۍ سره، ترنم کوم ډېر کله.
بس نو زه منتظره یم دا اوس هم دې ترنم ته. یو زو ته یو بلې څوک نه دی
ولې ما جان زاک مې خپل نه دی. خو مطلب هڅه کوم، ولې زه هغه استعداد ځان کې نه وینم چې زه مثلا
ترنم خو دی ونه کو خیر قرض دی در باندې مقصد قرضدار اسوې.
او سم زه بیا غو بتا تا کوم بیا بتر تا نظر را کی چې आवाज می څنګه
د سینې څخه غدر په سری کارت کوم ول ته خبرونه کی واچو
نه سې کو ژورنالستان یا سې بي اجازه کړه سې کار
کوم سندره در ته خبره کوم.
سندره راځه د جاوید امرخیلی و سندره به واورو.
اخ جانان دی وطن،
اخ جانان دی وطن.
قدرونه اوریدونکو سندره اورو بیرته راګرځو.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن
سخرا غلاس ویم هله مندم چې کلی سندره مو دی جاوید مرخیل په غږ باندې دی پامړ ګرځیدل وی نفیسا جان را بسم د مسلک برخه ته رادیو کې دی په بیلا بیلو برخه کې دی کار کړای دی او تجربه لري کومه برخه درته ډیر راحت او پکې خوشاله وي ځان پکې آزاد احساس ول تک تفریح پرونه دی ټولنیز خبرونه دی سیاسي خبرونه دی ته هم په بیلا بیلو خبرونه برخه کې تجربه لري کوم یو کې هم د سله دی زړه تللې او سټډیو ته ما خبرونه دی مخ ته وړله
بالکل خسوال دی زه بالکل څنګه چې تا یادونه وکړم په رادیو کې په بیلابیلو برخو کې کاغذ سیاسي وي ټولنیز وي حقوقي برنامې وي په هر برخه کې ما کار کړی دی حتی تخنیکی برخه کې ما په خپل کار کړی دی زه یعنی ډیر زیات رادیو ته په مینه تلم یوازې نه ځای چې زما په کې زړه نه تنګي دا غو رادیو و چې مثلا د شنبه د جمعې د هفتې مثلا د د د پروژه کې په اختر کې په هر ورځ کې موږ په رادیو کې حاضر وو ځکه چې اوریدونکو د موږ ټوله برنامه لایف وي ان ژوندې وي باید موږ اوریدونکو ته برنامه کړی وای ما زما ټوله برنامه زیاتره ټولنیزې برنامه وي ځکه دغه خلکو خو خولي تفریحي ډیر کمی وي په ورسېو کې ځکه چې نور نو تفریحی ته نور امکاران دوستان وو خو ما ټولنیز برنامه مخته وړلی او سره په خوا کې دی چې زما ډیر زیات په مینا مې خبرونه مخته وړه غام د ادبی خبرونه مشاعره و چې ما په رادیو کې لرله او هغه به دومره اوریدونکو خوخوله چې ما ته په پونه کې دوه ځله واغه برنامه هتا ما ته ویل چې دا برنامه هر ورځ کوي یعنی دومره غ علاقه من لرله برنامه نور خبرونه وی سم ده ولې ما دومره علاقه من دي ورته نه درلوده لکه دی برنامه ته چې ما به شیرونه راټولول ما به ډیر هڅه به وکوله چې اوریدونکو خوخ وساتم ځکه پونه کې کنوري برنامه یو ځل ما دا دوه ځله کوله او د دې لپاره چې د برنامه قدرم زیات
سیګنو بیا مډیر نشو کوم نو ټولنیز خبرونه کې راحت وي
ټولنیز خبرونه خو خدای ادبی خبرونه یعنی زتیر په مینا می دا خبرونه وړاندې کول او په دې ما چاوریدون کې هم د غمره خوخی او هم د غمره ګډون پکې کوي
او بل پښتنه د څومره خپسوي په اوراز او سی په خبرونه او استودیو رادیو کار کول او سی
ته باور کوي لی مجانې ما ته یو خوب غوندې داسې ښکاري کنه چې څومره موږ ښې ورځې هلته تېرې کړې دي څومره ښې خاطرې ما څوارلس کاله په یو ځای کې کار کړی باور وکړي په یوې رسنۍ کې ما څوارلس کاله کار کړی دی یعنې دا ډېر یو اوږد مزل و د ما په ژوند کې او دا یوه ډېره اوږده تجربه وه چې ما درلودله هلته ولې زه هغه ورځو پسې ډېر زه یې کله کله اوس هم په خوب کې ګورم هغه ورځې هغه شپې مثلا هغه راډیو هغه راډیو اوس بنده ده چې ما پکې خپرونې هغه د ښځو راډیو وه ما خپرونې پکې چلولې ما خپرونې وړاندې کولې نو له بده مرغه چې هغه اوس فعالیت نه لري راډیو ولې زه هغه شپې ورځې زه په خوب کې ګورم همیشه نو ډېره زیاته پسې خفه یم خدای دې وکړي هغه ورځې بیا راوګرځي زه بیا لاړه شم که نور څه نه وي هغه خپل وطن خو وي خپله خاوره وي نو خفه یم
پوښتنه مې همده ده که داسې کوم وخت زمینه درته برابره سي او وطن برته په هماغه پخوا حالت راوګرځي آیا غواړې دوباره ولاړه سې هلته همداسې فعالیت ولرې آیا غواړې بیا هم په یو راډیو کې کار وکړې آیا غواړې سې بیا هم هماغه ورځې تکرار کړې او که نه
سلسلنه زه غواړم چې دا اوس هم که داسې حالات لږ زر مساعد وای زمینه مساعده وای کله کله وایم که ماته یو لس زره روپۍ په یو دفتر کې چا معاش راکولی هلته او زه په خپله خوښه تللی هلته ته باور وکړې چې زه یو دقم په دې هېواد کې نه پاتې کېږم یعنې مونږ ته فکر وکړه یو عمر ته هلته تېروي نو ته به څنګه خپل وطن خپله خاوره هېره کې مثلا ته په خپل مسلک کې کافي تجربه لرې ته به څنګه وشکړلی چې بیا راسې له صفره په بل ځای کې شروع کړي دا واقعا سخته ده زه غواړم بیا لاړه سم خو که زمینه مساعده وي که حالات جوړ وي په ډېرې مینې سره زه تللی شم او زه غواړم همدا سبا لاړه شم خو متاسفانه باید ووایم چې
نسی کولی خیر هغه یو متل لروی د صبر میوه خوږوي هیله منده یم سي بیرته حالات ښه سي او موږ تاسې ټول بیرته په هماغه خپلو وظیفو خپلو مسلکو خپل وطن کې سا واخلو کار وکړو افغانستان کې اوس هم محدود انجونې کار کوي رسنیو کې محدود فعالیتونه لري غواړم د هغو انجونو په اړه پوښتنه درنه وکړم یا پیغام درنه واخلم چې علاقه لري غواړي کار وکړي اما نسي کولی محالات ورته برابر نه دي د باندې نسي وتلی هغوی ته څه په کار ده آیا ځکه ډېری داسې انجونې دسې هغوی خپل امیدونه له لاسه ورکوي بس یا ودونه اوسي ودونه یې وکړي او یا هم همداسې کوم فعالیت نه لري آیا دوی له کوره هم کولی سي فعالیت ولري آیا دوی خپل له کور له منځه خپلو زده کړو ته له خپل همدغه علاقه مندي سي په کومه برخه کې لري کولی سي پر مخ یوسي که یا
خبره دا ده چې زمونږ او تاسې ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده او د دې سره په خوا کې هلته کلتور یا فرهنګ ډېر حاکم دی او ډېر کله فرهنګ د دې اجازه نه ورکوي یوې نجلۍ ته یوې ښځې ته چې هغه خپل استعداد خلکو ته وښيي په داسې حال کې چې تېره ورځ ما په ټیکټاک کې د یو چا لایف برنامه کتله په هغې کې یوه نجلۍ وه یو ترنم یې کو ته باور په خدای وکړلی مجانې یعنی دی جلی یو زنگره دی پا غک که یو ترانوم که یو خوگواله یو دی پا ترانوم که یعنی پا اغان جلی پا مستار نوم پا دی اغی کراغل پا دی لایف کراغلی و که باورو که چه ما ویل چه یعنی دیر خخ سندرگاری پا غسی سندر اونشی ویلی دا استعدار که پا افغانستان که دا پت و دا اوسم پت ده دا اوسی دا پا مستار نوم راغلی و دا پت و دین غختل بل چاته ځان وخی مطلب سوګي و پیژنې خو خبره دا ده کدا په افغانستان کې و تا بند دغه استعدادون دي سره په خوا کې بیا یوازې دغه نه چې مثلا یو څوک د خپل غږ یو چاته وخی یو څوک د خپل هنر وخی یو څوک په یو برخه کې استعداد لري مثلا هلته تاسې یادونه وکړه چې جنکۍ په راډیو کې کلونه کار وکړ زه فکر کوم ټیکټاک اوس تر ټولو یوه ډېره ښه رسنۍ ده چې دوی کولای شي په ټوله نړۍ کې دوی پکې فعالیت وکړي. خو خبره دا ده چې افغانانو خدای دې افغانان لري له هر څه نه یو ډول ته داسې د هر څه مثلا کپا مې اصطلاح د هر څه نومې بد کړی که په دې ټک ټاک کې نه دا یوه ښه رسنۍ ده د غږ رسولو لپاره د خپل د استعداد د ښودلو لپاره او هر چا سره اوس په کور کې شته دی دا یوه ښه راډیو ده. خو خبره دا ده چې موږ افغانان چې هر څه کې افراد کوو که هغه په هره برخه کې وي نو زه فکر کوم چې دغه خویندې چې په کور کې ناستې دي هغه ژورنالستانې خویندې هغه د رسنیو خویندې چې دوی اوس نشي کولی په رسنیو کې فعالیت وکړي دوی کولی شي فیسبوک کې فعالیت وکړي هلته لایف راتلی شي په ټک ټاک کې فعالیت وکړي مثلا ځینې په یوټیوب چینلونه ځان ته جوړ کړي د دغې لارې دوی فعالیت کولی شي یعنی دغسې د نه کښېني اوس یوټیوب چینل تر ټولو ښه عاید لري په افغانستان کې دوی کولی شي مختلفې برنامې پر مخ ویسي په که هغه حقوقي وي که مثلا ټولنیزې وي سیاسي وي یعنې کولی شي په دغه برخه کې ځان فعالیت وکړي. فیسبوک ښه رسنۍ ده که موږ یې ښه استعمال کړو ټک ټاک ښه رسنۍ ده یوټیوب چینل ځان ته جوړولی شي دوی د خپل استعداد نه هغه کوي نه پټوي او دوی د ناامیده کېږي هم نه ځکه دا ژوند چې دغه په امید مخته ځي
بالکل بالکل
که چیرته انسان ناامیده سی بیا ژوند نسی کولی نو فکر کوم چې که په دغه طریقه وشي کولی خپل ځانونه خپل هغه استعداد فعال وساتي زه وایم چې تر ټولو ښه لاره یې دا ده خیر ده که دوی ته زمینه مساعده نه ده مثلا دوی ته پیسې نه ورکول کېږي د کار په بدل کې یا مثلا دوی نه ستایل کېږي خو دوی دې دغسې قرار یو چې په خلم په کور کې نه کښېني هغه خپل استعداد د نورو ته وښایي استعداد یې تر نورو ورسوي پرېږدي چې نور خلک له دوی یو څه زده کړي او د دوی نه یو ډول ته انګیزه واخلي ځکه د رسنیو خلک داسې خلک دي چې هغوی ماشاءالله یو څوک چې دومره جرات لري پر رسنیو ته راځي مثلا په لسګونو په زرګونو اورېدونکي لري نو فکر کوم هغه دې ځان ته کم ونه وایي هېڅکله هم هغه کم نه دی هغه دې ځان کم ونه ګڼي تر چا هغه کولی شي ډېر څه نورو ته وښایي ډېر څه مثلا نورو ته وړاندې کې وایي رسوي ډېر ښه پیغامونه نو فکر کوم دا یې ښه لاره ده او دوی دې هېڅکله هم نه ناامیده کېږي له ژونده.
ډېره زیاته مننه نفیسه جان. نه راتلونکي لپاره څه پلان لري غواړې کله سي یعنی مخکې د یادونه وکړه چې اول باید د کوم هیواد کې ژوند کوي د هغې هیواد ژبه په مکمل ډول باندې زده کړې اوس دپاره پلان دې څه دی او غواړې بېرته خپل مسلک کې کار وکړې او فعالیت ولرې که نه؟
بالکل زه غواړم ځکه ژورنالیزم د ما مسلک دی ژورنالیزم زما مینه ده چې ما له لومړۍ ورځې چې کار پکې شروع کړ تر نن ورځې پورې زه که ډېره فعاله نه یم ولې لږ لږ فعالیت کوم داسې له رسنیزو همکارانو لکه تاسې په څېر دوستانو سره زه اړیکې ساتم خو خبره دا ده کله کله زه دومره مصروفه یم دلته چې هېڅ وخت نه هغه کېږي چې زه مثلا په دې رسنیو کې فعالیت وکړم ولې زه غواړم کار وکړم په خپل مسلک کې دلته هم چې زه راغلم حتی ځینو د دې هېواد ځینو رسنیو ته زه لاړم د هغوی کارونه ما وکتل هغوی سره مې یو څه وخت مثلا هغه پرکتیک دوره چې ورته وایي هغه مې وکړله ترسره مې کړه مثلا دوه هفتې درې هفتې مې له هغوی سره کار وکړ د دوی ځکه دوی ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده نسبت زمونږ ته د دوی تخنیکي برخه ډېره قوي ده نسبت افغانستان د رسنیو تخنیکي برخو دې شیانو ته نو ما ولید غواړم کار وکړم خو اوس لپاره ډېر تاکید مې په دغه بلې برخې ده چې زه اوس غواړم په کې درې کاله درس ووایم ځکه دا یو څه که ژورنالیزم ته نږدې نه ده خو خبره دا ده چې یعنې زما آینده ورسره ښه کېږي زه غواړم دلته یو مسلک زده کړم کار په کې وکړم ځکه دا پردی وطن دی هغه چوکۍ چې په افغانستان کې موږ ته رسېدي دلته نه شته دي خو زه نه غواړم چې مثلا زه مزدوري وکړم زه نشم کولی زه دلته نو هماغه لامل دی چې یو مسلکي برخه مې شروع کړې ده او دلته کار کوم خو په راتلونکي کې اطمان زه دا پلان لرم له خیره سره چې زه په خپل مسلک کې کار وکړم.
ډېر ښه بریالی اوسې او هیله مند یم چې خپلو ټولو هیلو ته او ارمانونو ته ورسیږې. غواړم د خپرونې په پای کې یوه بله سندره هم ستاسو په خوښه ولرم او بله سندره هم ستا په خوښه واورم.
سندره که زما په خوخه اوري نو نه پویم د هارون باچا یو خپل سندره براته خبره کوي راځي چې خلک ژوند ته پریدو خلک مینې ته پریدو او پریده چې هر څوک خپل خوخه ژوند وکړي پریده چې هر څوک چې څنګه خوخه وغه سمخ ته لاړ شي پرمختګ وکړي کار وکړي ژوند دوکی نو د هارون باچا را سندره کله کله زاوره م چې ژوند کوم سندرې را ته راوړه په داسې حال کې چې له بده مرغه په افغانستان کې سندرې بندې دي اوس نو
بالکل
سندرې
نه دي بند ژوند هم بند دی
نو
ډېره زیاته مننه
دا سندره خبره کوي اورېدونکي به م واوري مونږ او تاسې به م واورو
خوند به ترې واخلو
بالکل
ډېره زیاته مننه کوم اغلې نفیسې سحر چې نننۍ خپرونې کې دوی برخه واخیستله ملتیا دې راسره درلوده انشاءالله هیله مند یم چې بله خپرونې کې درسره مرکه کوم او د تا هیلې و ارمانونه هم پوره سوي وي که څه هم ارمانونه نه پوره کېږي یو دې پوره کېږي یو بل راپورته کېږي هیله مند یم چې خپل مسلکي برخه کې دې لا پرمختګ کړی وي او کوم هدف لرې هغه ته رسېدلی اوسې
ډېره مننه لیما جانې زه په دې هیله یم چې بل ځل که تاسې ما سره مرکه کوئ نو ما تا دواړه په وطن کې په یوه چوکۍ کې سره ناست یم مخامخ داسې خوشحاله اوسې له تاسې مننه چې خپل وخت مضایع کړه ما ته مو وخت راکړه کور مو ودان خوشحاله اوسې
کور آباد سلامت اوسې خدای پامان
تال او تال
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
پا درسی ساعت خبروانه که لازادی رادیو ده لرن افغانستان شونیزی اداره په همکاری درس
لشنبی تر سی شنبی دا افغانستان په وخت د سهار له اتنیمو بجو تر نه بجو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.